و گزارش های تازه با شماست. خوش آمدین.
مننه سهر لیوال. قدر من اوریدون کو تاسو هم ستړي مشه از مون غګله ازادي راډیو څخه اوري. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. روان خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې د ورکشو و عزیزانو د پلټنې خبرونه درته وړاندې کوو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیلي وروسته راځي، په واورئ چې د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحد ایالاتونو سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ، او زرګونه اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطین دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. خو اوس به د افغانستان کورنی خبرونه واصل وسال وړاندې کړي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتي اهدافو د خنثی کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د خروال فرهاد میایش او د جلال آباد د خروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي، او ټاکل شوی چې د بامیانو د درې پخوانیو چارواکو دوسیه چې د کامیر الوتکې د کیناستو د مخنیوي په پیښه کې نیول شوي سبا لوی سرنولۍ ته ولیږل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتي اهدافو د خنثی کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندیز وکړ چې مشرانو جرګه د امنیتي طرحې لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه او پریکړه دې له حکومت سره شریکه کړي. یو گروپ دی راشی، یو میکانیزم دی جوړ کړي. دغه میکانیزم د یو طرحې په توګه مجلس تایید کړي او حکومت ته یې وسپارو. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د خروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د خروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي. د سیمه ییزو ارګانونو ویاندې منیرې یوسفزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خروالانو دندې هغه مهال وځنډول شوې چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل شوی پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. اغلې یوسفزاده زیاتوي چې دواړه خروالان کابل ته بلل شوي دي. تیره شپه د ولسمشر له لورې سیمه ییزو ارګانونو ته هدایت شوی چې له مخې د دواړو خروالانو دندې ځنډول شوي، دوی له ځانه دفاع لپاره کابل ته راغوښتل شوي دي. هغه مکتوب چې هرات ولایت ته لیږل شوی، له مخې غلام غوث نیکبین د هرات د سرپرست خروال په توګه ټاکل شوی دی، او ټاکل شوی چې د بامیانو درې پخوانیو چارواکو دوسیه چې د کامیر الوتکې کیناستو د مخنیوي په پیښه کې نیول شوي سبا لوی سرنولې ته ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب الله نجیب دانش از راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د بامیانو د امنیت امیر، د هوایي ډګر قمندان او د لومړی حوزې امیر شامل دي. ښاغلی دانش زیاتوي د بامیانو ولایت د دوو نورو چارواکو څخه هم پلټنې روانې دي چې په دغه قضیه کې لاس لري. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې یو اونۍ وړاندې یې یو الوتکه بامیانو ته په لار وه چې د ولسي جرګې د غړي عبدالرحمن شیدانی په امر په بامیانو ولایت کې کیناستو ته نه وه پرېښودل شوې. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بل اخر د دوی د نابودي سبب سي. آیت الله علي خامنهي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
احمقا خیال میکنن که
دغه احمقان فکر کوي چې د پیسو په ورکولو او په مرستې سره کولی شي د اسلام د دشمنانو صمیمیت خپل کړي. په داسې حال کې کوم صمیمیت نشته. دوی د خواګانو غوندې دي چې شیدې لوشل کیږي او چې شیدې ونه لري حلالوي.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اته ورځې مخکې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال ریاض له واشنګټن سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي او تسلیحاتي موافقه لاسلیک کړه. زرګونو اسرائیلانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل سوي وه: دوه دولتونه یوه هیله. د پیس ناو یا اوس سوله په نوم د اسرائیلي غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دغه مظاهره ترتیب کړې وه وویل، لاریون کوونکي د حکومت لخوا د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د اشغال د دوام پای ته رسېدو ته د هیلې پر نشتوالي اعتراض لري. د پیس ناو بنسټ د بهرنیو اړیکو مدیرې انات بن نون رویټرز اجانس ته وویل:
مونگ عدل تراغلیو چی دا اسرائیلی 50 کلن اشغال پا اڑا خپل اعتراض سرگند کرو. دا اسرائیل حکومت حس کبی چی مونگ خاموش کری، خو مونگ دلتا راغلیو چی ثابت کرو مونگ با نغلی کی گو. قسم حکومت د بیت المقدس ته الحاق او د نورو سیمو د ازادۍ 50مه کلیز المانزی مونږ پوهیږو چې دا دروغتی دلته راغلیو چې سرګند کړو په خلکو کې اکثریت د دوانو دولتونو ترمنځ د لانجې د حل غوښتنه او د اشغال پر ضد د مبارزې اراده لري.
د مظاهرې تنظیمونکو ویل دا لاریون د اسرائیل لخوا د فلسطیني ټاټوبې د اشغال د 50مه کلیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. 50 کاله مخکې اسرائیل لویدیځ څنډه او ختیځ بیت المقدس له ګاونډیو عرب هیوادونو سره د 6 ورځنۍ جګړې په بهیر کې له اردن څخه ونیول. د لیبیا انصار الشریعه سختریزې ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسمن منحل کړ. دا ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په دې تورنه ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازي په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل سوی و. انصار الشریعه ډلې خپل انحلال پرون په یوه خبر پاڼه کې چې په انټرنیټ کې خپره سوی اعلان کړ. وی ویل چې دا فیصله یې له سختو تلفاتو وروسته وکړه چې په نتیجه کې د دوی مشران له منځه ولاړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي انصار الشریعه ډله د بنغازي په حمله کې لاس لري چې د امریکا د سفیر کریستوفر سټیفنس د وژنې سبب سوا. دغه ډله چې په 2012 میلادي کال کې تشکیل سوې وه د لیبیا په دویم ستر ښار بنغازي کې فعاله وه. د سلګونو لیبیایي سرتیرو په وژنو هم تورنه ده. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی. د شمالي کوریا خبري اجانس نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د نویو رهبري سویو وسلو ازموینه کتلې ده. د کی سی ان ای خبري اجانس په حواله دغه سیستم د بیلابیلو اهدافو د کشف او ویشتلو لپاره جوړ سوی او له هر استقامت څخه د توغول کېدو توان لري. د اجانس په حواله د شمالي کوریا رهبر له دې وروستۍ ازموینې راضي وو او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې د استفادې لپاره ځای پر ځای سي. شمالي کوریا په وروستیو کلونو کې 2 اټومي او د بالستیک توغندیو په لسګونو ازموینې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، غربي هیوادونو او جنوبي کوریا سخت عکس العمل یې پارولی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4:03 کیدونکې دی. روان وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت یو شمیر استازي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او که توجه ورته ونه شي د سقوط احتمال یې ډیر دی.
بزرگترین فرصت توجه جدی بر وضعیت امنیتی سرپل صورت نگیره، سرپل به دست دشمنای مردم افغانستان سقوط خواهد کرد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري.
در پیوند به قضیه بامیان دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شود و فردا این دوسیه همراه متهمین به څارنوالۍ معرفی شود.
د همدې موضوع په اړه مو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له مرستیال سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیت بهر دي چې په اروپا کې ورسره مخامخ دي.
او مواردی هست که از ایده تلاش ها و کارای ما بیرون است. وقتی میرن به صورت قاچاق با قاچاقبرا متاسفانه مسائل ناهنجار ما میشه.
او په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرین فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته په مشانو جرګې کې د سرپل ولایت یو شمیر استازي د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي په یاد ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه یو لړ خبرونه خپریږي، خو اوس په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت استازي وایي چې که حکومت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته جدي اقدام ونه کړي، یاد ولایت به ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو لخوا سقوط شي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې د سرپل ولایت پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې وښودې. وی ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ گئی نشتوالی لامل شوی چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي. مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش وویل د سرپل خلک روان امنیتي وضعیت په تنګ کړي دي او که ولایت سقوط شي یو ناورین به رامنځته کړي.
متاسفانه وضعیت امنیتي سرپل
په خواشینۍ سره چې د سرپل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. اوس د ورځې لخوا د مرکز په 4-5 کیلومتري کې جنګ وي او د شپې لخوا جنګ د مرکز د ودانۍ په 200 متری او 100 متری کې روان وي. که دغه ولایت ته پام ونه شي ډېر ژر به د مخالفینو لخوا سقوط شي.
ښاغلی قویاش وویل د روان کال له پیل راهیسې په دغه ولایت کې سباندې 2000 افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات کړي، خو د ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په دغو عملیاتو کې نه یوازې دا چې پرمختګ نه دی شوی، بلکې په لسګونو امنیتي پوستې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي. سربیره پر ده په مشرانو جرګه کې د جوزجان ولایت استازي نبیله مصطفی زاده په دغه ولایت کې هم د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او خوست کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. په تېرو څو ورځو کې په زابل او کندهار ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په خاطر دې هم د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي چې د داعش ډلې په سرپل ولایت کې خپلو لیکو ته د خلکو جذبول پیل کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه مني، خو وایي چې په دغه ولایت کې د مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني او هوایي عملیات روان دي.
موږ د دشمن خوځښتونه تاییدوو، خو د افغانستان وسلوال ځواکونه او د دفاع وزارت په جریان کې دی. ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي او په دوامدار توګه ترسره کیږي. زما په نظر کومه جدي مسله به رامنځته نه شي چې خلک اندېښمن کړي. د دغو خلکو شکایت د دفاع له وزیر او لوی درسي سره شریکوو.
د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې د سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید ژر تر ژره ورته رسېدنه وشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ټینګار کوي او وایي چې تر هغې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له مداخلو لاس وانخلي او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته نه شي، په هیواد کې د امنیت ټینګول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له آزادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست وایي نجیب دانش د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغې پیښې په اړه درې کسان چې د هغه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د دوو نورو دوسیې به په بامیانو کې وڅېړل شي. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځ یې الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پروازه پاتې شوی و په بامیانو کې د نستلو اجازه نه ده ورکړل شوی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د کام ایر الوتکې ته د کېناستو د اجازې د نه ورکولو په جرم یې 15 کسان نیولي چې له دریو لوړپوړو به یې په کابل کې پلټنې وشي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیه بشپړه شوې او ټاکل شوې سبا یې لوی څارنوالۍ ته وروپیژني. د بامیانو د قضیې په اړه هغه 15 کسان چې زموږ له پوښتنو لاندې و درې کسان یې کابل ته رالېږدول شوي دي. ټاکل شوي چې همدا نن یې دوسیې بشپړې او سبا یې له تورنو سره یو ځای څارنوالۍ ته ورمعرفي کړو. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځ یوې الوتکې ته په بامیانو ولایت کې د کېناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې پولیسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی عبدالرحمن شیدانی هوایي ډګر ته د ناوخته تګ له امله د بامیانو له پروازه پاتې شو. هغه ویلي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شیدانی او غلام حسین ناصری د موضوع اصلي پارونکي کسان دي. په بامیانو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې الوتکه کې ناستو ته پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه د بامیانو د امنیت عامر، د بامیانو د هوایي ډګر قومندان او د لومړۍ حوزې عامر چې خپله د شهیدانی زوی دی نیولی دي چې دوسیې به یې څارنوالۍ وڅېړي. لویه څارنوالۍ وایي چې تر اوسه د دغه پیښې د څېړلو لپاره کوم پلاوی نه دی ټاکل شوی، خو د دوسیې له رسېدو سره به دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالقادر زازی وطندوس وایي دوی د پلټنو نتیجې ته منتظر دي، خو تر اوسه په دې اړه چې د ولسي جرګې غړي د پکې ښکېلوي څه نشي ویلی. دی وایي تر اوسه موضوع روښانه نه ده او تر څېړنو لاندې ده. دا باید معلومه شي چې موضوع له کومه ځایه پیل شوي او اصلي پکې څوک ښکېل دي. امکان د دې دی چې موږ وکیلان هم د تورنو وکیلانو په غوښتنه یو پلاوی وټاکو او لاړ شي چې دا قضیه وڅېړي. د چارو څېړونکی امیر سردار زادران وایي چې په افغانستان کې د چا له زور او مقام څخه استفاده کول یو معمول ګرځېدلی، خو دولت ته پکار ده چې د خپل سر او زورواکه کړنو د مخنیوي لپاره دا ډول دوسیې په ټوله معنا او عدالت وڅېړي. هغه وایي چې که په دغو نیول شویو او داخلو کسانو عدالت پلی شي، ممکن خلک د قانون احساس خپل او د زور او جبر له کاره په شا شي. قدرمنو اوریدونکو، د یوسف خان زادران رپورټ ته غوږوی سات وړاندې مې د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له مرستیال شاه محمود حبیبي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دغه قضیې په اړه وروستي جزئیات څه دي.
لکه څنګه چې شایدان واست مطبوعات دلارې څخه هم یو څو ورځې مخکې یو موضوع تقریبا موږ د تخنیکي لحاظ هغه ته یو حادثه وایي چې کومه تیاره چې بامیانو ته تلله او په هغه کې یو دوه وکیلان چې ناوخته راغلي وه هغه ونه کولی شوی چې پر وخت راورسېږي. تیاره بامیان ته تللې وه، مګر هغه بیا هلته خپلو خلکو ته ویلو چې تیارې ته اجازه ورنه کړي د نشست، او تیارې ته د نشست اجازه نه ورکول شوې. بېرته کابل ته راغلې وه او څه سوچ دې وړې ولې اجازه ورکول شوې وه. کوم وخت چې موږ وروسته په دې موضوع خبر شو، مطابق دغه باندې موږ خپل اجراس وکړه. اړوند ادارو ته مو وویل چې وزارت داخله او خصوصا امنیت ته میدان وایي په وزارت داخله باندې دی. موږ هغو ته مننده کوو چې هغو ژر خپل اقدام وکړي. هغه خلک چې په دې کې لاس درلودله هغه ټول تر نظارت لاندې ونیول، تر تعقیب لاندې ونیول، او فعلا لکه څنګه چې موږ خبرېږو څرنګوالي ته هم معرفي کوي. او د هغه څخه وروسته موږ هم او کامیر شرکت موږ ته اعتراضیه کړې وه چې درغو پرې چې دا مشکلات که داسې تکرارېږي نو دوی به هم نور پروازونه نه کوي. او موږ د هوایي چلند د خپلواکې ادارې لخوا هم ودې ته اجازه نه شو ورکولی چې هر څوک داسې
بلې. حبیبي صاحب وبخې ستاسو خبرې قطع کوم. یو بله موضوع چې په ولسي جرګه کې نن او پرون په دې باندې ځینو غړو بحث کړی و چې کله چې د الوتکه بامیانو ته ځي او هلته اجازه نه ورکول کیږي چې کینی وایي چې بیرته الوتکه راغلې ده او په خپله بیرته د کابل هوایي ډګر ته و. د ولسي جرګې کوم غړی چې پاتې و هغوی ته ویلي چې یعنی بیا یې ورته ټلیفون کړی او بیا یې دغه ولسي جرګې غړی ځان سره اخیستی تللې ده. اول خو دا راته وایي چې دا موضوع سمه ده او که د قانوني لحاظ نه څومره ده، یعنی که ولسي جرګې غړی وي که هر څوک وي پاتې کیږي بیا تیاره ځي هلته اجازه نه ورکول کیږي راځي بیا هغه غړی بیرته اخلي بیا بي دا موضوع څومره صحت لري؟
دا غیر قانوني موضوع کار دی. یعنی سو کال تا و تیارې ته اجازه ورنه کې خلک راو باسي و هوایي ډګر ته داخله او غیر قانوني کار دی. هغه مقابل کې اقدام وسو کامیر الوتکه مجبور و چې د کابل ته راځي. هغه په دې باندې چې هلته پر رن وی باندې دي خلک راځي له او د نشاسته نه پای کولای او دا یو ایمرجنسي حالت و. دې بعد د کابل ته راځي او کوم وخت کابل ته دې پوسټ چې هلته تاسو خلک وځي او دا وکیلان تر واخلي ولې واځي په تیارې کې دا وکیلان نه و. تیارې کې دیش نفر نور مسافر و او دی بعد هغه مسافر خپل در مقصد پر رسول وي تفهم تراغل دې سپوتلانه او تراخص دې او دې کتاب بامیان ته تللې دې ورسته چې دا یو عمل چې وخت ډیر کم وسه دا پیښ شوی کوم وخت ټول مقامات دې موضوع نه خبريږي دې مقابل کې خپل اقدام کوي او اقدام دا او چې هغه خلک په دې کې ښکیل و او ټول خلاف اقدام وکړي هغه ټول د عدل تعقیب لاندې نیول او د تاسنګ د خپل وکیل صاحبانو په باره کې چې دا اساس وي دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال شاه محمود حبیبي مرکې ته غوښوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وی د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیت بهر دي چې په اروپا کې ورسره مخامخ دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې بی خبری غونډې ته وویل چې افغان کډوال تر ډیره په هغو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې د قانون له ادارې بهر دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې دریځ خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، بلکې افغان کډوالو ته په هر ځای کې رسیدنه د دغه وزارت یو مهم کار دی. بیا هم یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کوي. خو چې کډوال تر ډیره په داسې سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې ورته رسیدل د دوی له صلاحیت لوړ کار دی. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وخت غیر قانوني کډوال تر ډیره له داسې ستونزو سره مخ دي چې حلول یې د دغه وزارت له توانه لوړ دي. دی وایي دا داسې موارد دي چې زموږ له هڅو او کارونو بهر دي. له بده مرغه دوی چې کله په قاچاقي لارو ځي موږ ډېر څه اورو چې پر دوی تیریږي. موږ یوازې د هغې ځای چې لاسرسی لرو څه کولی شو.
قانون و قانونمندي بیرون است.
د 2015 کال رئیس یو زیات شمېر افغانانو په هیواد کې د نامنو یو بیکاري له امله د اروپا په لورې مخه کړه. خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې بیا شمېر د پام وړ کم شوی دی. له دې سره د دغو کډوالو د بد وضعیت په اړه وخت ناوخت راپورونه خپاره شوي، تر دې چې په تېر ژمي کې نړیوالو بشري ټولنو او په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو په بد وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. له دې ډلې څخه په یونان کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه ډېر ویل شوي، تر دې چې په راپورونو کې د افغان کډوالو له قوله راغلي چې د ډېرې بېوزلۍ او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې حتی خپل ځانونه خرڅ کړي دي. د کډوالو چارو وزیر هم مني چې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې ستونزې شته. په تېره هم هغه چې په یونان کې د ډېرې مودې لپاره بند پاتې کیږي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په هر ځای کې د کډوالو ستونزو ته رسیدل د افغان حکومت کار دی او باید د حل لپاره یې مناسبې طرحې ولري. د دغه کمیسیون وغړی محمد یوسف صابر ازادي راډیو ته وویل د کډوالو چارو وزارت ته ښیي چې د کډوالو ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنه غږ وکړي.
دا د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار ده چې د هغه مربوطه مملکتونو سره چېرته چې دوی دي، چېرته چې دوی په مشکلاتو او په جنجالونو کې راګیر دي، د هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ونیسي. چېرته حکومت هم په دې کې پاتې راغی، زموږ په مملکت باندې باید تاثیر کوي. زموږ د مملکت هغه وقار او حیثیت ته صدمه ده.
ښاغلی صابر ټینګار کوي چې که د کډوالو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو په تېره بیا په یونان کې د کډوالو ستونزې حل نه کړي، ممکن کډوال د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري جنایتونو او نورو کارونو لاس پوری کړي. هغه وایي چې د داسې وضعیت دوام په نړیواله کچه د افغانستان نوم او عزت ته توان رسوي، ځکه نو دولت ته ښیي چې له هرو ممکنو لارو خپل اقدامات ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. د روژې پر رسیدو ډیری هیوادوال شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. زموږ همکار خان محمد سین ښار ته وتلی و او له ځینو هیوادوالو هټیوالو سره یې خبرې کړې دي او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
هر کال د روژې له را رسیدو سره کابل ښاریان شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې لوړیږي. دوی دا هم وایي د خلکو اقتصادي وضع ښه نه ده او له دولته هیله کوي چې د خوراکي موادو بیې کنټرول کړي. د دې لپاره چې د خوراکي موادو د بیې وضعیت له نږدې ووینو، ښار ته راووتو او د دوکاندارانو او خلکو مو وپوښتل. لومړی لاړو د وچ میوو د دوکاندارانو سره مو خبرې وکړې.
نرخونه څنګه دي؟ د میوو نرخونه ولا ښه دي. سږ کال د د پستا او نخه دا شاندې رقم سوي دي
د پروس کال نه څومره قیمته شي
پروس کال نه خد کیلو سل شل او نیم سلو سا کال 2300 ته ختم
ته شان جنسونه دي دا د روزي مبارک میاست په مخ کې باید لګارزان شي دا شان قیمته شي مخ کې مثلا د ملای او یو کاتن قیمه یو زراعتي رپ اوس 240 روپیا 230 دا مجبور خلکو چې خيزي دا ول قیمته سو موږ مجبور سه قیمته واخلو قیمته خرج وکړه یا خرما دا چې مثال کاتن 500 550 باید چې روزي مبارک میا سرهغه د نور ملکو کې رښتیا هر څه ترزانی راځي دا دلته قیمتي راځي د چې باج سه لګزره پیسې داري د غزور رسیدي او دا نور مسكين بیچاره راځي ګوري چې ګوري واسه ته ګوري چې دا غا واخلې چې نو برته هم دې غلې عزیز زه نه
مې نه فرض اخ مې
وز د کابل خار هاغه سند ته ورزو چې وړه غړی لوبیا نخود چای بورا ګړ او داسې نور پټي خرسي دلته هم د موادو بیې په خپل ځای نه دی ولاړ بلکې پورته شوې دی
خرده پیسې اخلته غلا خل مجبوری سو
د روژه کې ولې جګ شو دا
خو بس دا خو د موږ صاحب خپل عمل نه راځي خو یې خپل موږ به ساتي
حکومت هم چپ ناشته
حکومت هغه صاحب خواد باید موږ خراب شته کې دی او پات
نوم دې سره بابا
نوم یې خاورې ځای
د کابل خار دکانداران وایي چې د خوراکي موادو بیې لوی واردونکو شرکتونو لوړې کړې دي نه دوی دغه مسأله مو د افغانستان د تجارت له وزارت سره شریکه کړه د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان آزادی رادیو ته وویل
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه او تقاضا است نه عرضه او تقاضا
د موبایل بای ارزی او تقاضا پورې اړه لري کله چې تقاضا زیاته شي په نرخونو کې بدلون راځي مونږ هر ورځ نرخونه سارو خو که احتکار پکې ومومو بیا پر وړاندې قانوني اجرات کیږي
در مقابل شم قانون پیشبینی کده او اجرات نشي
کابل خاریان وای افغانستان یو اسلامي هیواد دی او پلورونکي باید د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي او د خوراکي موادو بیې دومره نه لوړوي چې خلک د اخیستو توان ونه لري کارپوهان وایي چې حکومت د خصوصي سکتور خپل سرایو ته نه پرېږدي بلکې دوی د مجبور کړي چې د خلکو د بېوزلۍ په پام کې نیولو سره په لږه ګټه قناعت وکړي
قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د روژې د مبارک میاشتې د برکتونو او په دغه میاشت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي زموږ همکار رحمت الله افغان ورته کتنه کړې
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د روژې میاشتې د برکتونو او په دغه میاشت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي روژه د رحمت مغفرت میاشت او مسلمانان باید په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته وکړي او له ورانکارو کړنو لاس واخلي د اصلاح ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د روژې په میاشت کې باید وینه تویه نه سي وړاندې په سر مقاله کې راغلي په همدې میاشت کې باید مسلمانان عبادتونه وکړي چاته آزار ونه رسوي او هڅه وکړي چې په ناحق وینه تویه نه کړي د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که وسلوال مخالفان د روژې په میاشت کې جګړه ودروي د لیکوال په باور افغان ځواکونه به هم له جګړې لاس واخلي د اطلاعات روز ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غني هغه غوښتنه ته چې د روژې په میاشت کې له جګړې لاس واخلي په بنا ځواب ورکړ وړاندې په سر مقاله کې راغلي وسلوالو طالبانو په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې همدا شان راغلي د روژې میاشت د مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري په دې میاشت کې خلک عبادتونه کوي زړونه پاکوي او له خلکو سره مرستې کوي د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې روژه د عبادت میاشت نه د وژنو او قتلونو وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې وضعیت داسې رامنځته شوی چې د جګړې لوري د جګړې هیڅ اصول نه مراتوي او په هر ډول حالاتو او ځایونو کې حملې کوي د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي که جګړه نه دروي خو له اقل د روژې په میاشت کې دې له هر ډول حملو ډډه وکړي او افغانانو ته دې اجازه ورکړي چې په دې میاشت کې په ارامه سا وباسي او په سمه او سالمه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره کړي د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې پر وسلوالو طالبانو غږ سوي چې له جګړې دې لاس په سر سي بل اخره تجربه ښودلې ده چې د ټولو جګړو د حل لاره خبرې اترې دي نو وسلوال طالبان دې هم له همدې تجربو زده کړه وکړي له جګړو دې لاس واخلي ځکه تر ډېره یې زیان افغانانو ته رسیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو ډیری پیغامونه چې موږ ته رسیدلي په هغې کې هم د روژې د مبارک میاشتې او دا چې په دغه میاشت کې نرخونه لوړ شوي دي، ډیری پیغامونه په همدې رابطه دي. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلي چې که آزاد بازار هم وي، متوازنه بیه د متوازن به انتخاب اسلامي او انساني تقاضا ده او باید دې اصل ته ټول پابند وي. له هلمند څخه علی کوزی لیکلی چې له دکاندارانو څخه یې لکه و چې د روژې په میاشت کې خوراکي بیې را کمې کړي. او همداراز یو بل اوریدونکي له فاریاب څخه قاری ادریس اخونزاده لیکلی چې نرخونه خو به د خارجیانو په واک کې نه وي، دا خو د ښاروالیو کار دی او ښاروالان او یا ښاروالۍ باید دغه نرخونه کنټرول کړي. قدرمنو اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د پراک په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په خوست کې سوې پرونۍ ځانوژونکې حمله د ټولو اسلامي او انساني اساساتو خلاف وبلله. په هغه حمله کې 13 کسان وژل سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات او جلال آباد د ښاروالانو دندې وځنډولې. افغان حکومت وایي دغه فیصله وروسته له دې وسوه چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل سوی هیئت خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو وزیر وایي په اروپا په ځانګړي ډول یونان کې له پناه غوښتونکو ځوانانو سره د ناوړه چلند په مخنیوي کې اقدامات نسی کولای. ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بالاخره د دوی د نابودۍ سبب سي. زرګونو اسرائیلانو پرون په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چنو پر شارونو لیکل سوي وه دوه دولتونه یوه هیله. د لیبیا انصار الشریعه سختریزي ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسما منحل کړ. دغه ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په دې تورنه ده چې په 2012 کال کې د بنغازي په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل سوی و. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د دې سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی لنډ سپورټي خبرونه چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې دوه شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د موافقه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مسولینو له لوري د پاکستان په لاهور کې وشوه. ښاغلي هوتک ویل چې د دې موافقې له مخې ټاکل شوې ده چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په کابل او دوهمه په پاکستان کې ترسره شي. ویل کېږي چې پاکستان خپل یو لوبغالی هم د افغان لوبغاړو په واک کې ورکوي چې په راتلونکي کې ترې د کورني لوبغالي په توګه ګټه واخلي. په یو شمیر آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د سامبو کورش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکند ته تللي او یو شمیر نور به سبا ورلاړ شي. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 تنه د پلاوي په توګه ګډون کوي. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 15مه پای ته رسیږي. په دغو سیالیو کې د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو دونو لوبغاړي ګډون کوي. او د انګلستان د اف اي کپ سیالۍ په لړ کې تیر شپه ارسنال د چلسی د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د ارسنال ټیم چلسی ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه لوبه تیر شپه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې په ویمبلي استډیوم کې ترسره شوه. د خبرونو پای.
له مرزي احمد زیمنانو چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل، اوس هم راځو فاطمه طالبو ته. په کندوز کې زیات شمیر خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې له روژې مخکې د ټولو خوراکي توکو نرخونه ډیر مناسب و، خو د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور رسولی دی.
د روژې پر رسیدو سره په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زیات شمیر کندوزیان شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب و، خو د روژې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. دغه خلک وایي چې له روژې مخکې یو کیلو د خوسي غوښه 280 افغانۍ وه، خو اوس مهال 320 افغانۍ ته رسیدلې، او یو کنده یخۍ 50 افغانۍ و، خو اوس مهال 100 افغانۍ ته رسیدلی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته، هر چا چې پالسو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نه ښاروالي شته دی، نه یو ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. ورو هر چا چې بهر نرخ باندې څه وپلورل هغه پلوري، تور بازار در هر چا چې پاد نرخ خرڅله، او شاته پسې تعقیب نشته دی، مجازات نشته دی، بل شی نشته دی.
د روژې پر رسیدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت 2 چنده سوی ده. یو قطۍ خرما که سابق 50-60 روپۍ و، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی. غوښتنه مې د دولت نه دغه ده چې دوی خپل نظارت ولري پر دې، او تاجران پرې نږدي چې دا شیان پر خلکو قیمته خرڅ کړي.
تمام جنس نرخونه جګتلی دي، که غوړ دي او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. نورو کشورو کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي؟ موږ دولت تقاضا کوي بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې په دې ولایت کې ناامنیو او جګړو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډیری خلک نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایتونه تاییدوي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله این کنترولی بلند
افتاده. موږ په دې اړه له اړوند ارګانونو سره خبرې کړې دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګار دي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي، پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، خو په دې وروستو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولای چې په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو نرخنامې وویشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو، په کونړ کې هم د دغه ښار د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي دوی هم د نرخونو له لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې پر رسیدو هر کال د خوراکي موادو نرخونه لوړیږي، خو مسؤلین پوښتنه نه کوي. دیني عالمان بیا وایي چې د نرخونو بې موجبه لوړول او د قیمتۍ په امید مواد ذخیره کول ناروا عمل دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار روح‌الله انوري له کونړ څخه راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای روژه د رحمتونو او مغفرت میاشته. په دې کې باید خلک یو بل سره کومک وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. خو داسې کسان هم شته چې د روژې د رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او خلک په لوی لاس ستونزو سره مخ کوي.
زما نوم روح‌الامین دی، د مرکز مربوط اوسیدونکو. دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسیدلې ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه په ځای د دې چې د دې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ټیټ شي، هغه جګ شوي دي. نو موږ د اسدآباد د ښاروالۍ او د سوداګرو نه دا هیله کوو چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر دي دا نرخونه ټیټ کړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضع ډېرې خرابې دي او غریبانان دي.
نرخونه اوچت شوي دي، لکه د واورې یو کنده به مخکې په 100 روپۍ ورکوله کالدارو باندې، اوس یې په 100 او 100 باندې ورکوي. همدا شان غوښه به 1 کیلو په 400 کالداري ورکول، اوس یې په 450 کالداري ورکوي. یوه تازینو سیمو کې قصابانو خلکو ته ویلي که په 500 باندې څوک غوښه اخلي وادي اخلي که نه یې خرڅومه. دا خو دوه بیلګې وي، د نورو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، د غوړو، د وړو، د بوري او نورو شیانو.
دینی عالمان وایي د قیمتۍ په تمه د خوراکي موادو ساتل او زیرمه کول ناروا دي، او هر څوک چې دا ډول ناروا کارونه کوي باید ځانونه ترې وژغوري. خلک وایي ښاروالۍ او نور دولتي مسؤلین د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي او هیڅکله یې داسې هڅه نه ده کړې چې په وسیله یې نرخونه کنټرول شي.
هر کال هم داسې کېږي، دوکانداران او هغه هم د پلورونکي یا پرچون پلورونکي روژې تا شاین روڑی خوراکی توکی روڑی او بے پا لوڑو بایو باندے خرچے ایک خروالی او آڑوان دا اداری دے باندے مغاور ہونے کینو خلکو تلوی سر خو گئے دے
دا سد آباد خاروالی رئیس انجینئر محمد رحیم آزادی راڈیو ته وویل چې دوی ټولو هټۍ والو ته نرخ پاڼې ورکړي او د خاروالی مامورین موظف کړي چې د ټولو دکاندارانو نرخونه وګوري.
یاره دا سبای چې راغلی نو حید نو تښتلی دی، هم په قصابانو پسې، هم په سبزۍ پسې، هم په دغه ټولو پسې، او تر اوسه پورې ګرځي بیچاره ځان.
د کونړ اوسېدونکي وایي نه یوازې دا چې د سد آباد خاروالی په ګډون د هیواد اکثر خاروالۍ د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د افغاني بانک نوټونو د چلښت او نورو چارو کې پاتې راغلي دي او تر اوسه یې داسې کوم کوټلی اقدام نه دی کړی چې په برکت یې په هیواد کې د پردیو اثارو د چلښت مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو دوه سیمه ایز او نړیوال موضوعات. د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دا فتوا صادره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوي وو، د شنبې پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز بھی سر خبروں کی داسی ہوئے.
یہ تمام مقادم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی، خودکش حملے حرام ہے.
د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرامې دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لرې کړای شي. مفتی نعیم دا هم وویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی. د ازادي اروپا مشال راډیو هم راپور ورکړی چې شاوخوا یو دیرش دینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. په پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ د یو پخوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا له دې ډیر لري دي چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق له مخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقه یي مخالفان، پاکستاني او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي، اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو په پورتلند کې یو کس دوه تنه په دې خاطر وژلی چې د دوو ظاهرا مسلمانو ښځو دفاع کوله. حمله کوونکي غوښتل دوه مسلمانې ښځې وځوروي. بیا هم صفی الله ستانکزی د ځینو لویدیځو رسنیو په استناد دا رپورټ جوړ کړی.
د جمعې په ورځ په پورتلند کې یو کس چې په لوړ غږ یې مذهبي شعارونه ورکول، دوه ښځو ته چې مسلمانې ښکارېدي سپکې سپورې وکړې. د رپورټ له مخې دوه نورو کسانو د دې پېښې په لیدلو غوښتل د ښځو دفاع وکړي، خو غوسهناکه سړي په دواړو کسانو د چړو ګزارونه وکړل او یې وژل. پېښه د روژې له پیل یوازې څو ساعته مخکې د متحده ایالتونو د پورتلند ښار په یو ریل ګاډي کې وشوه. پولیسو حمله کوونکی جرمی کریسټن نیولی او اوس د دوو کسانو له تاوتریخوالي ډکې وژنې او یو بل ژوبلولو تور ورباندې پورې شوی. 53 کلن ریکی جان بیست او 23 کلن تالیسن میچی وژل شوي کسان دي. حمله کوونکی جرمی کریستن چې اوس د دغو دوو کسانو په وژنې تورن دی، نیول شوی دی. امریکایي رسنیو د یوې ښځې د مور دایجوانا هیډسن په حواله ویلي چې کله حمله کوونکی جرمی کریستن ښځې ولیدلې، سپکې سپورې شروع کړې. هغه وایي لوري افریقایي لو اصله امریکایي ده او ملګری یې حجاب په تن کړی و. اخوا رویټرز خبري اژانس د پورتلند ښاروال په حواله وژل شوي کسان اتلان یاد کړي دي. د پورتلند ښاروال Ted Wheeler پرونداسي وویل:
All of us standing here this afternoon are committed to ensuring that the killer will face justice.
موږ ټول چې نن لګرمې ورسته عدل تسر ټول شو یو ژمن یو چې قاتل باید محاکمه شي. غواړم ټول گاونډیانو خاریانو او مسلمانانو ته چې روژه پیل کړی دا ډاډ ورکړم چې پورتلند خار به ټول ستاسو تر څنګ ولاړ وي.
You have our support.
پورتلند خار چې د ګڼ مذهبي خار ویاړ د ځان بولي د پیښې ټکان ورکړی دی. پولیسو ژمنه کړې چې د 15 کلن حمله کوونکي جرمی کریستن توندلارې نظریې به وڅېړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د ورکوشو وزیرانو خپرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو دورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونې ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دی او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره له خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نسم د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولای دی چې په ګټه به وورو.
مرکز سے خبر درته کوم د بلجړي سنور کو د مشتو ټانکی او سړی دی د تور کډ په نامه دی غینا وخت یو سوای غینا وخت بل سوای او د شو استاد رقم سړی دی شو شو چې سړی دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما بشمره دی ما ته رنگ راوي.
محترم وروره، ستاسو کور ودانوي چې مشته مو پیغام پرې شي، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دې نه دی ویلې چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لا غ شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 003 چې دا د افغانستان کور دی او 0 5 5 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزاد ارادو ته سلامونه یم. د ما یو ځای په کندهار کې درس پاکاله کې چې ورک ده په بلا ورځ شنبه یو سړی اعلان وکړو چې دا ما خاص کړی ده، ما نک نه ور کړی ده، یو سړی نمبر هم کرا کړ.
ګران وروره، ستا پیغام واورید. خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تېر اونۍ د همدې پروګرام له لارې یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلی. که مو هدف دا وي مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره یې ووایم، دغه پیغام مې له آرشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم، زه حیات الله د زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکرې وې ته د شپخاره کې په واسه مروانو د شپږو کاسو تذکرې وې هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او ته وسو هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و دا چې شپږ کلن الکی وو چې هغه کاته سو تذکرې نه درلوده بیا موږ د لیپ زابل ولایت کې په امانت شخص ته قربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کړو په خاورو کې امانت نو هر څوک چې قربانی کې چې داسې یې هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره، خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې، زه به یې ووایم 003 4 2 0 8. شمیره ور بیا ویم 003 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 4 2 0 0 0 8. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمېره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزه یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپله 14 کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی، له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
مننه احسان الله سرباز یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی. د نن نه 14 کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی، ورک شوي دی. د پلار نوم مې دی جمعه ګل، د ورور نوم مې دی نجیب الله، مین الله، صفی الله، اکرام الله. د زوی نوم مې دی سبحان الله، سمیع الله. د نن نه 14 کاله مخکې افغانستان ته عسکري ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی. هر چا څوک مې دا غږ اوري، زما نوم
احسان الله دی په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره، ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ ووهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 5 9 2 5 5. په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسیږي، یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشوم پیدا کړی دی، د دې پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې ټلیفون شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی. چای په دې شمېره جنګ راوي 0 2 0 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم.
ذکر الله وروره، ستاسو خمننه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وایي د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لرې دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی:
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. پس سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا 25 کلو پورې عمر دی او کوسم اجازه غونډه دی او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی چلی او 50 یا سل خور څونه چې کار وکړ نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خېلي مرګیان هم لري نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري او د هر چا کا دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم: 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري نو کولی شي د چا دوستي روري بیا تکراروم نو ما سره په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اوریدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال وو چې زه د کور کوچنۍ راوتلې یم. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه وه، کدوبار وو. نو زما څخه خپل قریبان ورک شي، چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 1 5 9 5 3 4. دا زما د دې پنځه شمېره ده، چې هر څوک ما پاکه معلومات دی دا شمېره چې زنګ وایي. زه دې راځم چې مننه د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي. نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کېدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامي دلته گمبیری پیدا کې پیدا سوی ده او د شیاو تو بوت ولی چې دماغي حالت خراب ده. کدا چا نه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نه خپل نوم راته ویلی او نه مو هم شمیره ویلی، خو له کوم شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده: 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 0 3 1 1 2. شمیره ور بیا ویم: 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 0 3 1 2. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي. له هرات څخه یو اوریدونکی عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېرونه یې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد هرات یم. نو دغه یو سړي زنګ وهلی و، یو کوچنی پیدا کړی و، نو د دغه لمبر که ماته راکوي ډېر خوشحاله کېږم. سلامونه وایاست. ارام
ګرانه دوسته، موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و او ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شطام احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا هلک ورک کړي زما سره پر دغه شمېره تماس کړي. ما یو هلک موندلی ده، ما مجموعه نوم ده، پر یوه سترګه یې مازې ګل ده، نور حال کرا نسی وای لای دای وای زای شاته کې کړو. ما لیرات کندهار سره وام پر دالو لار باندې دای شا د موټر د خښته کړم. نو اوس ما من ده دا بس ما سره خوندې د ما سره پر دغه شنه را بس کار در چا کې نیو رکی یاد ما مز نه پنامې ما سره دی ما سره دغه شنه را پکیا.
له هرات څخه تا محمد وروره که دې هدف همدا اوریدونکې وو نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ دغه اوریدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمېره او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات واخلئ او د کوم هلک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الک دی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی یې پتان دی. دی کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمګول علا زوی دی او مشرور عصمت نومیږي. نو دی زموږ سره موجود دی چې د هر چا دی په دغه شمایه دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمېره د روشن ده، 0 0 9 2 2 2. دغه شمېرې ته چې زنګ ووایي چې زموږ سره دغه هلک موجود دی، دغه هلک په لاس ورکړو ګرده یې هلک دی پتنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
په دې هیله چې دغه هلک ژر تر ژره خپلې کورنۍ ته ورسیږي. ورځو نورو هغو پیغامونو ته چې تاسو پکښې خپل ورک سوي دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما زنګ وهلی دی. ما دا پیغام د ازادي راډیو نشر کړی. موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغسته میاشته تللي دي. نو شتر اوسه نه در راکه دي که چېرې دوی ما اواز اوري نو زما سره دې پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 0 0 1 2 3 4. او بله شمېره ده 0 0 0 8 3 4 5. دا نور هغه د نتالې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چېرې زما اواز دوی اوري نو دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي.
الو جزازی ریڈیو کرتا ہوں کو تتنام خوشامند خوشامن دلسوالے میں نے کرنے والا جد نکام دکھلے میں روز دیجیے محمد لاک نام بندی دادری پارا معلومات بارہ بندی داڑے کے وجہ سے لس لاکھ روپیہ
ګران وروره، ستا پیغام مو دادی خپور کړ خو تا خپله شمېره نه ده راته ویلې. له هغې شمېرې چې موږ ته دا پیغام رارسېدلی زه یې وایم. 0 0 9 8 5 6 9 9. شمېره ور بیا وایم 0 1 9 8 5 0 9 0. له ننګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولی په ګډه به یې واورو.
بلے السلام علیکم زمان حمید دنگرہار ورات د حصارک کول سالے اوسیدن کئ زما یو رار چی نظیر چی نظیر نمیگی تقریبا دریم کال کیگی چورک شوی دے که هر چاته از نظیر په حق لا معلومات وی د مهربانی او د اسلامي همکاری لمخې دې موږ ته په دې شماره زنګ وهي 0 3 5 5 3 5 او که نظیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ وهي شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 5 3 5 والسلام.
السلام علیکم زامر کا خان ہے جب پاکستان میں سننا کا تھا پھر ٹیلی فون مل رہا ہے سما یو ڈاکا ہوئی سننے عبد اللہ کا جاسم خان ہوئی کا بکا دل کا آنے کا یا تو رئیس سر نسکار عمر ہے مکتب کے پہلے جانا در کس ہوئے گا پھر چاہتا معلوم ہے کہ نما کے بتا اس میں ٹیلی فون ہو کے شپر دریس ہو یو لس اتلس ندیر یو سن پرنگوس سے تکرار یہ زبیا
مننه ورور ستاسو پیغام خبر کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونه وخت هم دومره و چې په نورو خبرونه کې به حتما درته خبره کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچېری په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي. موږ په پوره امانت سره خبرو.